سلام لغر می مخکې لاس پجی شوې ز صفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاس تویم پیل په خبرونو کو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې مهمه غونډه لکومي ځانګړې پریکړې پرته پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ. د سالنګ لاره چې د یک شمې پورز د درنو واورو د ورخت له کابله بند شوې وه، بېګا د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. له بلې خوا کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو واورو ځینې مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولي دي. د راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د 14 ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړي دي. په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی. د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لیرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یوه 13 کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالي کې ګډون وکړي. د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالي کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجدو په شلو ورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 12 اوور کې آوټ شول. واشنگتن د غزي په ترانګ کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مساویده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې. امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله، خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیرې اونۍ په مکالمه کې وکارول. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرحه به په امنیت شورا کې رای اخیستو ته وړاندې شي کنه. واشنگتن دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزایر د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 16 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرحې ته رای ورکړي. او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله. جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه لکومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالاو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا و نه خوده، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیله مندی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به یې په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي، څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو. خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت و. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کی خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازی ټاکلو ته اړتیا شته، او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف سای وای په پرنی غونډه کې د خزو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیز او طالبانو د سیمایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنز اختلاف رامنځته شو. خاغلی یوسف زی له دوه څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي. ځین نرم دریز غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته چې د میرمنو وکیل طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد بونوز چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کې، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دی بل پنوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالک کې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملا هم داسې شوي دي.
وې ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، نه یې ده منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي. ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زانګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، دل نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي. بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي چې ما لیدلې سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی. هله کورنۍ راجګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ راجګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي. وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته به خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې راپېښېږي. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لاس دوستي دا رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% هم دا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم. نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات خکار نه ده په دغه رشته باندې ډیر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان لمنځه تلې ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخه زوري یا الک له طرفه یا د انجلې له طرفه نو د هغې زندگی به ډیره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډیرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندګي هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډیر پتنګ وي.
دا کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډیرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زمانه دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا اندای اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپلو اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غواړي کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بلې هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کې نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالهوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نو دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نو موړې په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل داسې سرنوشت سره مخامخ شوی وو. زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کړي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شو دغه سره پات
اوس درته وای چې کله په ماشوم ټوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتسي ماشمان یو بل ته پنوم کوي د څومره بده پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کدلای سي زین توافق ولري کدلای سي ډیرای توافق نه لري دغه ته کومي منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه چې سجل حاضر ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډیر دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش مش پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سيدي هغه نه مني مثلا وای وله پر ما باندې دا کار ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پریشو دلسي او دا غنجلي د خيواله ته ورته پنامه نسي مثلا د کاکا لري زه په دې باور يم کداغه هلک غاکسي خپل به غنجلي خوښ کړي او کچيري دا غنجلي په زوره د دپنوم سي زه باور لرم چې دا هلک غاکسي وایي دا کار وځي ما په زوره کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا سي دي چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانند د انساني او خاصيت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسي منلای نو که چیرې خوښ هم وي د دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منن سوې او تپل سوې دی یا ځې نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق ته نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیا وي دومره ډېرې بدې کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدې رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب دی انجلی یو نرم څه درون کېدنا
bale
تر ډیره هدا پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی ځړ کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې چې هر څه مو پښنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي دا هغه خو بنو ویني نو انجلی تر ډیره هدا پورې راځي بیا خو هلک چې کلم غاټي اجتماعي ویني لګوینی تر ډیره هر هغه پوری دا د الګ د خوا د غچی او دا د ټکلونو کلونو خوا به چاوی د کورنۍ ترمنځ رامنځته کوي د انجلی زړه ماتیږي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امید داس مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه پرې کې یو ډول اوخده پاتې کیږي چې هغه باندې سی کولای انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډیره هدا پورې د دې د فکر د الګ و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې دین جلی په کوشنیوالي یا تر ډیره هدا په کله چې دان ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شته چې ژوند تر پای پورې هغه زوروي
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه په کله کړه توي ژوند د سره قم تیریږي
دا ورکه کله کله هم دا سفرې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامه باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ماته لک خو بیا دی چې موږ به ویل نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کې نوم به واخله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټس ولا دا خبره و چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلار خدای دې وبخښ شي چې هغه هم په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې به له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ وسولې او د الک خوشتل چې نو د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په هدل کې چې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړه کسر پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوی هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلی سره
که څه هم تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړې کې خراب اسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی ک وزیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دی سره شوی خو دا هلک اړیکې نه ویشه د زما کاکاګانو دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نورې از موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دې سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه لکس ما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسې په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی د رات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دي یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دې نه کړي. دا خو لاشه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خوري ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده، موږ خو لا د شار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي، او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشکه ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هیچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر ودرېږي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي، او د دې داس کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه برته د دې خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ انجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی، او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ده آزادی ملما. درنو اوریدونکو شه چاری، زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی، او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ور کولای چې دین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې، چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي. لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي و، هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخي ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم، او لومړی به یاد کړم فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغ و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو، نور ښوونکي زموږ چې اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به یې، پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، موږ به د خپل نه لوړې پوښتنې کولې. کله نه کله به موږ ډیر فلسفي پوښتنې وکړي، کله نه کله به موږ ساينسي پوښتنې وکړي. دا زموږ د دنیا خونګي او هیڅ کله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډیر تکړه وم، د حساب زما داسې میادې چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل، یو ځل زه ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه و الکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه شپږم کې وم، او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې، هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګری زمونږ په ټولګي کې د جینو سره به سیالي وه، د لیسپ سلیمان لیسپ زوی زما ملګری و. اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې راسره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، دا خو زما کاکا دی. لکسب د خدای وبخي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و. په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه. هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره، لیسې لپاره حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه. نو کانکور ما ور نه کزه، بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و، زمونږ د برخې ډېر 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 ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه، په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو، څوارلس مضمونه و، هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم، یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دا مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خېتی رسولي که څه هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبيبي کې ورور حالات په بدلیدلو شول د ځان نظام چې دا وخته د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داوود خان دا قسم بدل چې سرطان دیارلسم وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه وړه د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي که 80 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړل شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې
له دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه له کله مو شعر ویل پیل کړي دي
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی وو زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم او دا غشیر نور سبیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یو سبزی هغه ریډیو د هنر او ادبیاتو سره څنګه مشهور هغه ډرامې لیکلې شیرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادې دي زه وډو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکلې یا شیر به لیکه په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته وایو به زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کورز ډیر وډو کې ومه غالبا څلور کالو بوم خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو باندې نیم باندې ماته یاد دي نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا غې نرست از ما دام یادېږي چې منګا د ملنګ جان به خوده او بخی داغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالته یو ډبګې و نیو دیوال غنی او پاغي و درولم نو ما خپل شیر وې هغه مشاعره ترشتین سپ دی خوده او بخی هغه مرتن غلې او رشتین سپ هغه وخت نه کور جوړ کړو په 200 کې دا کامل ول سوالې په 200 کې بیا موږ د ګرمۍ ډوړی لال تلاړو او غالبا خادم سه خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغه تکلیف راوړل او هغه راغلی نو ول کولی نه ماشيونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خوري وبخي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولې د هټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلیل چې هیتلر ما وست و داغه در درائیور دخلی قیصه و اگه کتاب طول ما ولست ما تا یادیگی چی اگه کتاب ما پا یو هفته که ولست خوزی پا یو تکی ما نم پایشش لیکن اگه کتاب ما دول لست ویده نو دا دا ولکوالی و دا دا ولکوالی شایری وزما
دی مخبل جوان دی سفر پاره را تو ویست تاسی پا ننگرار که تب ولست دوامم بیابسی ورکو
و از کانکور از ماین اوش فلا کانکور از ماین با واد دولسم نروسته. آومان نگرهار انتخاب کرد. ما نگرهار زکه انتخاب کرد چه نگرهار که ایجابا در تحصیل چه واقع پختو و او دادی پنجابی و شاعر و بلشا بلشا باید چه کلا ارواوی پیدا شوی ول خوده دا هر روح سر پا عربی که خبری کولیش زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابی کې خبرې وکړي هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په دمال روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور از موینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلک دیمن رمه اول نه نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزه ته کرزی سیف د ترزیو مورې غالبا چې د امریکای و هغه واغستلا ما تر مال لور نمره هغه غسی و دیمن نمره ما نو قابل ته ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې پیو سلاتیاو باندې راتللې یو سلاتیاو نمره باندې زما نمره تر هغه ډیر لولې وي چې 255 غالبا زما باندې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سی بی ولوستله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشول او بیا موږ مهاجر شو موږ بیا پیښور ته راغللو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه ما پی سی بی اول کال لوسته وو زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
هغه وخت کې کوتا وشول بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار پونځونه ډېر خولیو ډېر ښهسته وو د نګار پونځونه ډېر ښهسته وو د پیښور پونځونه ډېر خولیو ډېر ښهسته وو بیا دا غین روسته چې ما دا غیزی نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو دا غین روسته چې بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټرې پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړی وه بل خولۍ مې په سر کړی وه هغه بیا د جرنالیزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر وومه خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیې وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شوی به وي او خدای نه ماتې هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یما او ورسره زه خپل شیرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې موږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټول په چمانی لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څنګه د خپل د برتانی نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبی آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاو، فارسی خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شول، هغه تیګه د بنسټ کېښودلی شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې و، که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو، په یو حساب باندې جنگ روانو، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅیږي. هم دا اتلی هیلی په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویله شره دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لیون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناستې او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیون ټوب دی، شاعري یو لیون ټوب دی، د دې لیون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، منګ دي غرونو ته پراته دي کنه، منګ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو منګ پراته یو ته. هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان منګ امپلسیو کو، زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې منګ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه، او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکاډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما، یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی ما. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی، نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ تر کیسه را دومره وکړي لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زبې شعر لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د لنویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس نو ورته زړه ده ک جون پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دې شي شوی
ګورم ودا خوشاله اوسه